سلامونه د درنو دوستانو اجملند مو د ازادي رادیو په دې مازیګرنی نیم ساعت خبري مجله کې مو هرکلی کوم. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په پیخه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. دا د دې خبرونې د سر موضوع د چمبې په خبرونو کې ولرو او هم په ریپورتونو کې خو وسپام کړی خبرونه ته. دا طالبانو د حکومت چارواکي وایي چې د هرات په پیخه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 کسان وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. دا پیخنن د جمعې د لمانځه مخکې د هرات په گازرګا او جماعت کې رامنځته شوه. د پیخې له ځایه په خبرو شو ویډیوي تصویرونو کې ښکاري چې په چاودنه کې لسګونه کسان مړه او ټپیان دي. مولوي انصاري وخت نا وخت نن درې زو وینا او لکه بل ډیر کله په ټولنیزو رسنیو کې تاوده باسونه راپورته کول. په دې اړه جزئیات ورسته. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یوناما وایي د یوې ښځې هغه تورونو اندېښمن کړي چې د طالبانو یو پخوانی چارواکي په اجباري نکاح او ناوړه استفاده تورن کړي. یوناما پر خپل ټویټر په خبره کړي پیغام کې له طالبانو غوښتي دي چې د ښځو د حقونو څخه د سرغړاوي او د ټولو اداو په اړه د شفافې څېړنې وکړي، عاملانو سره د حساب وشي او د ښځو نجونو خوندیتوب ته ډاډمن کړي شي. هغه میرمن چې خپل نوم الهه خی تازه په یو ویډیو کې ادا کړی چې د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت پوخانی ویان قاری سید خوستی ورسره په زور واده کړي او وهلې ډبولې ده. قاری سید خوستی لدی خزي سره نکاح تایید کړي خو لاغي سره د ناوړه چلن تورونه به بنسټه بللي او ټینګار کړي چې الهه کولای شي محاکمو ته مراجعه وکړي. د امریکا متحده ایالاتونو وایي دغه هیواتی په چټکی د افغانانو د داخلي دول لپاره مخکینه پروګرام لري کړی دی. تر دې مخکې دغه افغانان د بشر دوستۍ د یو لن مهاله موقف په مرسته امریکا ته داخلي دل خو د دایمي استوګنی د اسنادو په ترلاسه کولو کې ستونزې درلودې. د امریکا حکومت وایي په پالیسۍ کې دغه بدلون د اکتوبر میاشتې لومړۍ نیټې عملی کیږي او د بلنور افغانانو سره په امریکا کې د استوګنی د اسنادو په ترلاسه کولو کې مرسته وکړي. او دا پاکستان په جنوب کې نن هم مشغورون کی چې پوزي سرخی الوتکی او کیخته ملتیا کوي په سیلابونو کې د ملیونونو غیر پاتې شو کسانو د شغورنې هڅې کوي. چارواکي وایي اټکل کیږي چې په دې سیمو کې به نور سیلابونه هم و بهيږي. دا پاکستان د طبي پیخو د تنظیم اداره وایي دا سیلابونه چې په یو ثانیه کې اندازا 40000 متره مقابو ترسیږي له شمال څخه بهیدلی او ډیر زر به د سند ایالت سینو سیمو ته ورسیږي. دوستانو بیا مو هم هرکلی کوو و سم وړاندې په خبرونه کې دا مطالب اوریدلی شئ. هرات نن د یوې درنې چاودنې شاهد و چې پکې د طالبانو یو پلوي ملا مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان دي. په دې اړه په ریپورت سربیره په هرات او نور سیمو کې په جمعتونو کې د دې چاودنو د دوام په اړه د دینی عالم صلاح الدین سیدی سره مرکه لرو. د غزنی خوګیانوی ولسوالۍ کې ګڼ خلک وایي چې دی وچکالۍ له کبله د اوبو له نشتوالي سره مخ دي. که وخت ول کندهار څخه د پنبې د فابریکې د څښتنانو شکایتونه هم در سره شریکو. همدارنګ به ځینې نور ریپورتونه هم ولرو له موږ سره اوسئ.
در دې شیبې د ازادي رادیو خبرې ټولګه.
د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت وایي د هرات په چاودنه کې د مولوي مجیب الرحمن انصاري په ګډون 13 تنه وژل شوي او درویش نور ټپیان شوي دي. دا پیښنن د جمعې لمانځه مخکې د هرات په گازرګا جماعت کې وشوه. خو د پیښې یو شمېر عیني شاهدانو ویلي دي چې په دې چاودنه کې د تلفاتو شمېر ښایي تر دې لوړ وي. فریده سیال له نور تفصیل سره.
د هرات په گزرګا جماعت کې له خنړۍ چاودنې وروسته د پیښې زړه پوکنونکي ویډیو چې په ټولنیزو رسنیو کې خپره شوې په ویډیو کې ښکاری چې د چاودنې لامل زیات شمیر خلکو ته مرګ ژوبله وختیده. د طالبانو د حکومت د کورنیو چارو وزارت په دې پیښه کې د هرات د مشهور دینی عالم مجیب الرحمن انصاری ترڅنګ د اتلسو نورو لمونځ کوونکو وژل کیدل او د دیرش تنو نورو ټپي کیدل تایید کړی دی. د دې وزارت بیان عبدالنافع ټکور ازادي رادیو ته وویل،
په ډېر خوشنۍ سره باید وایي چې د هرات په پیښه کې د موږ اتلستانه هیوادوال د مولانا مجیب الرحمن انصاری په ګډون په شهادت رسیدلی دي او درویش تنه نور هم زخمیان دي.
خو د پیښې یو شمیر عیني شاهدان او د هرات اوسیدونکي بیا د تلفاتو شمیر لدی ډیر زیات خودلی دی. د دې خار یو اوسیدونکو چې نه غواړي د امنیتی ستونزو لامل په دې راپور کې نوم خپور شي ازادي رادیو ته وویل،
زه دی وخت جمعه ته نو تو حال کوم چې 14 نو شو نو سل شاو خو نه فرمړي.
د هرات والی ویان حمید الله متوکل په دې پیښه کې د مجیب الرحمن د ورور حبیب الرحمن انصاری وژل کېدل هم تاییدوي. د 14 نویت تر دا مهال معلوم نه دی. وکړه وکړه چې په دې پیښه کې د وختو تلفاتو په اړه د هرات روغتیایي مسؤلینو سره هم خبرې وکړو خو ونه توانیدلو. مولوی مجیب الرحمن انصاری د تیر جمهوری نظام سرسخت منتقد بلل کېده. نوموړي څو مود وړاندې په کابل کې د دینی عالمانو یوې سترې غونډې ته په وینا کې وویل چې طالبانو د حکومت له مخالفینو باید سرونه پرې کړل شي. د هغه دا وینا په ټولنیزو رسنیو کې پراخ خبرګون سره مخ شوې و. د پیښه په داسې حال کې رامنځته شوې ده چې همدانن د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا د نوموړي مرستیال ملا برادر په ګډون زیات شمیر چارواکو په یو اقتصادي غونډه کې د ګډون لپاره دغه ولایت ته تللی دي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په جماعتونو او دیني مدرسو کې ورته پیښې زیات شوې دي. څومره وړاندې د کابل په خیرخانه کې په یو جماعت کې د شوې چاودنې لامل د مشهور دینی عالم مولوي امیر محمد کابلی په ګډون یو شمیر لمونځ کوونکو ته مرګ ژوبله وختي وه. لدې وړاندې بیا د کابل په شش درک سیمه کې د دینی زده کړو په یو مدرسه کې د شوې ځان مرګ برید لامل د مدرسې محتمم شیخ رحمان الله حقانی چې د طالبانو مهم غړی او پلوی بلل کېده ووژل شو. دغه شان له دې وړاندې په کابل کې مشهور سلفي عالم مولوي سردار ولی ثاقب په مرموز ډول وژل شوی و.
په هرات کې د جمعې د لمانځه پر مهال په 14 کې د طالبانو په وینا اتلس کسان چې پکې مولوي مجیب الرحمن انصاری هم شامل دي وژل شوی او درویش نور ټپیان دي. په وروستیو کې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې په جماعتونو کې دنه پر دینی عالمانو بریدونه زیات شوی دي. همدا اوس سره له هرات ولایت څخه د هرات ولایت یو استوګن او همدارنګا شنون کې لیکوال محمد رفیق شهیر ملده. شهیر سبستړی مشي، تاسو مولوی انصاری لیدل او پیژاندم، د پاړه باندې راته وای دا څه ډول یو شخصیت؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مولوی صاحب انصاری او یو ځوان علمی شخصیت و چې تقریبا دا شل کاله کېده چې دی په گازرګاه کې خطیب و او ډېر معبوبیت یې درلوده. پلویان یې ډېر و، ځینې مخالفین هم درلوده، خو دا یو قاطع سړی و، ځوان سړی و، تندې خبرې کولې او کله کله لانجی جوړې کېده د دې خبرو پر اساس. نو مشهور سړی و، پلوان یې درلوده، خو پاک سړی و، مسلمان سړی و.
د لاماسی چې تاسو ویل لزوانو دینی عالمانو نو چې په ماغه وخت کې چې د جمهوریت واکمنی وا په هرات کې د جمهوریت تر واک لاندې زنی داسې مسائل راپورته کول چې باسونه او نندرس کېدل بل او ته د جمهوریت مخالفت کوي په ماغه دور کې په هرات کې ملاتړ او مخالفت څومره و؟ په یعنی اتمن تاسو ته اشاره وکړه چې ملاتړی به هم درلود، خاتمه نه مخالفتونه هم ورسره وو.
هغه وخت چې د جمهوریت وخت چې بیرنی قوتونه دلې وو، خامخا زین خلکو زینیت د دې قوتونو سره مخالف وو او دا یو خاص یو ټیک خلک دې سره سخت مخالف وو. نو دې داسې موضی نیولې د حکومت پر ضد کله کله او د بهرنیانو پر ضد خبرې کولې، خو د دې ملاتړ په دې عرصه کې ډېره زیاته وو. خو ځینې خبرې بیا د ځینې خلکو سره بد لګېده، نو مخالف خپل مخالفین هم درلوده، خپل پلویان هم درلوده. خو یو 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 مطرح سړی وو، نو مخالفین هم ځینې ځوانان او ښځې وې دا د دې د ویناو سره مخالفت کول، د دې موجودګیری سره مخالفت یې درلوده.
شاید صاحب څه فکر کوي په وروستیو کې په کابل کې هم موږ په جماعتونو کې د بریدونو شاهدان وو، او په اصطلاح په هرات کې اوس دغه چاودنه وشوه، تر دې مخکې څو نور دیني عالمان چې طالبانو ته نږدې دیني عالمان وو هغه هم ووژل شول، څه روان دي؟ فکر نه کوي چې د طالبانو حکومت لږ تر لږه د خپلو هغه دیني عالمانو په ساتلو کې پاتې راغلی؟
نو دا خو د فشانی ځای دی، د ذهني خبرې دي. پخوا عملې چې کېده، څه بریدونه چې کېده، د یو خاص مذهبي تکیه خانه او مسجدو باندې کېده، خو اوس دا پراخه شوي دي. د نورو مسجدو کې هم دا کارونه کېږي، دا بریدونه کېږي، او د ځینې عالمان دا نخبه نخوال عالمان دی هم وژل کېږي. نو خدا بالکل تشویش خبره ده چې د دولت څنګه پاتې راغلی چې د دې واقع ونیسي. امیدوار یم چې دې ټکي ته متوجه شي، دا مسایل باید حل شي چې دغه دا مشکلات زیاتې نه شي.
ډیره زیاته مننه کو محمد رفیق شهیر وو چې له هرات ولایت څخه یې له موږ سره خبرې کولې، او همدارنګه یې د نننۍ چاودنه کې د وژل شوي مولوي انصاري په شخصیت باندې هم وغږېده. کور مو ودان ښاغلی شهیر، زما بل همکار احمد شیبر په دې اړه د دینی عالم صلاح الدین سعیدی نظر مخېستې ده چې ولی په افغانستان کې پرله پسې دینی عالمان په نخښه کېږي، علت یې څه دی؟ صلاح الدین سعیدی په اسلامي علومو کې دکتورا لري دی وایي.
بسم الله الرحمن الرحیم. دا خبره مختلف ابعاد لري، سیاسي، دینی او استخباراتي. د مختلفو استخباراتو ګټې او مسالې دي. په دې ارتباط باندې باید هر کس په انفرادي شکل او په جدا شکل باندې بررسي شي، خو مطمئنا دینی اساس یې زیاده. دا چې د هرات کې مولوی صاحب انصاری وژل شوی، الله تعالی دې ورته مغفرت وکړي، اما مطمئنا مختلف استخباراتي، سیاسي او دینی ابعاد لري شی ولري.
که چیرته نور ابعاد ولري، بیا هم چې د موضوع ته ګورو، د طالبانو له راتګ سره په مشخص ډول دینی عالمان په نقشه سوي دي په بیلابیلو سیمو کې. فرضاً د افغانستان په ختیځ کې سلفي عالمان هدف ګرځېدلي دي، نو دې ته په څه سترګه کتلی شو؟
مطمئنا په دین کې مختلف مذاهب دي، بعضې افراطي ډلې شته دي چې د پوهې نه پورته احساسات کاروي، او د هغه په نتیجه کې یو د افراد چې داخل د اسلام کې د اسلام نه خارج ګڼي او بهر ګڼي، د هغې پنه کول خپل واجبہ غنی او فکر کوي چې ښکاری کړی دا ما په عمل کې واقع د خبرې ده چې د انسان وژنه حرام کړ دی او د مسلمان وژنه حرام کړ دی، تر دې چې مختلف مذاهب وي.
سیدی صاحب، ک افراد د بایس شوی ویل ک څنګه چې تاسو وایسته، نو دا افراد خو په تیرو کلونو کې هم وو، اصول د طالبانو لاره ته ګورسته دینی عالمان هدف کړی نسبتا زیات
د افغانستان نبض سرعت اخته او دا په نتیجه کې دغه شوی دي شوی دي. متاسفانه دا ظلم او ناروا روان ده، او استخباراتي لاسونه ډېر زیات فعال دي چې هر عامل لرلی شي.
طالبانو له لوري په حنفي فقه باندې استناد کول او باور، آیا د دې باعث کیږي نه سي د ځینو نورو ډلو ټپلو لکه سلفیانو اعتراضونه زیات شي، او بیا دغه اعتراضونه هم د دې باعث شي چې ځینې کسان سره ووژل شي؟
یو داخلي فهم د دین نه د انحیت نه دی، او بل هغه اصلي فهم دی. نو فکر کوم دا اصلي انحیت پر بنیاد باندې د انسان وژنه، د ملا وژنه، د عالم وژنه، د مختلف مذهب وژنه حرام او ناروا کړه، اما دا دلایل هم په دې باندې عمل.
دا دینی عالم صلاح الدین سعیدی و چې په افغانستان کې ورستیو کې په دینی عالمانو د بریدونو د زیاتېدو په اړه نظر څرګنداوه.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
په افغانستان کې یوناما دفتر د رسنیو په وړاندې د هر ورځې په تیریدو د محدودیتونو زیاتېدو ته اندېښنه ښودلې ده. دغه دفتر په خپل ټویټر لیکلی چې د افغانستان کې اطلاعاتو ته لاسرسی محدود شوی او دا هیواد اوس مهال د آزادو رسنیو له کمښت سره مخ دی. له بلې خوا یو شمېر خبریالان او د رسنیو ملاتړو بنسټونو د یوناما ټویټ تایید کړی او په دې برخه کې د لازمو اقداماتو غوښتنه کړې. جزئیات په دې رپورټ کې.
د اسلامي امارت په واکمنې دوسره پټول کې
په افغانستان کې له لسکونو خبريالانو یو هم دادې چې نغوړي د امنیتي ستونزو لامل نوم پراپور کې واخیستل شي. نو موړي له ازادي رادیو سره په خبرو کې اطلاعات ته د نه لاسرسي پاړه وویل.
اطلاعات ته لاسرسي محدود شوی دی. خبرنگاران پیښو ته د خبري پیښو د پوښښ پر مهال اجازه نه لري. زه په خپل او زما همکاران کله چې کابل کې ځنې پیښې کې یا مثال چاودنې یا عملیات وي قطعا امنیتي ځواکونه موږ ته اجازه نه راکوي چې دغه پیښې پوښښ کړو. حتی تر دې چې د وزارتونو ویاندویان هم تر ډېره اطلاعات له موږ سره نه شریکوي. که شریکوي هم په داسې بڼه چې شریکوي چې هغه یا ډېر ناوخته وي یا هغه معلومات نیمګړي وي.
دا په داسې حال کې ده چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یا یوناما په دغه هیواد کې د آزادو رسنیو د کمښت خبره کړې. له هغې وروسته چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازي مارک پوتزل له یک خصوصي ټلویزیون څخه لیدنه کړې، یوناما په خپل ټویټر باندې لیکل چې رسنۍ په افغانستان کې د سرچینو له نشتون سره مخ شوي او فضا هم ورځ تر بلې تنګیږي. په افغانستان کې د خبریالانو یو شمېر ملاتړي بنسټونه او خبریالان هم ورته اندېښنه لري. دوی وایي رسنۍ په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ لاندې آزاد نشرات نشي کولای او د ډیرو رسنیو نشرات په همدې دلیل درېدلي. په افغانستان کې د آزادو رسنیو ملاتړ بنسټ یعنی استازي ظریف کریمی له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
حکومت به ویژه وزارت امر به معروف استخبارات و اداره اطلاعات فرهنگ
حکومت په ځانګړي ډول امر به معروف استخبارات او اطلاعات فرهنگ وزارت ته رسنیو ته اختیار ورکړي او یاد دي ادارو استازي خبر رسنیو ته ورغلي او د دوی له نشراتو څارنه کړي. همدغه لامل سوی چې رسنۍ سانسور او یا خپل سانسوري ته مخه کړي. له بده مرغه دغه حالت په یو ورځ د ټولو رسنیو استقلالیت واخلي او د وخت په تیریدو سره به د رسنیو لمنه ټوله سي.
سیټری و فعالیت رسانه ها ممکن در دراز مدت پرچیده شي.
مونږ هڅه وکړه چې د دې راپور په اړه د طالبانو نظر واخلو، خو د دی ویان زبیولا مجاهد دی راپور تر خبرېدو پورې د ازادي لړۍ پښتني جواب نه کړي. سره له دې چې طالبانو تل ویل د بیان ازادي او رسنیو ته د اسلامي اصول پرانا کې ژوندۍ، خو له هغه هم واضح تعریف نه دی وړاندې کړی. له هغه وروسته چې طالبان په ټول افغانستان واکمن شول، ډیری رسنیو په مرکز او ولایتونو کې خپل نشرات بند کړ او ډیری خبريالان یا له هیواد بهر شو او یې هم خپل کارونه پرې خودل.
ازادي رادیو پر لاندو چپو
د کیلو هرت په حساب پلانډو چپو د ازادي رادیو خبرونه
په 9400 اټیا
2000 اویا
15000 نوي
او 1900 اټیا کیلو هرتز اوریدلای شي.
تاسو د ازادي رادیو مسګرنې خبري مجله ته غواکې
له خبرونو ور اخوا
په کندهار کې د پنبي فابریکې څښتنان وایي پاکستاني د صنعت د سقوط هڅه کوي. دوی وایي پاکستاني 10 میلیونه ډالر نه ورکوي چې دوی ورباندې پنبه پلورلې. د پنبي د فابریکو څښتنان وایي پاکستان په دې توګه هڅه کوي کندهار کې د پنبي شته فابریکې وتړي. په وینا عین وخت کې د کندهار د قانون او صنایعو ریاست وایي طالبانو حکومت د دې ستونزې د ژر هواري ژمنه ورکړې. تفصیل د صادق رښتینی په رپورټ کې.
دا محل د کندهار په صنعتي پارک کې شاوخوا څلور ویشت پنبې د پروسس فابریکې فعالیت کوي چې پکې په سلګونه کسان کار کوي. محمد چې هغه یو له هغو کسانو دی چې د پنبې د پروسس په فابریکه کې کار کوي او له دې لارې خپل کورنۍ ته عاید په لاس راوړي. کندهار کې د پروسیسیو پنبه زیاته برخه پاکستان ته صادریږي، خو د پنبه فابریکه لرونکي وایي پاکستان د پنبه د پلور له درکه 10 میلیونه ډالر د پور پیسې نه ورکوي، چې په دې توګه په دې ولایت کې د پنبه د پروسس فابریکې لستوندو سره مخ دي. د پومبی د یو فابریکې مسول احمد الله وای پاکستان لدی لاری غواړي کندهار کې د پومبی ستا فابریکې وټړي او دغه صنعت هم پاکستان ته ولېږدوي.
تقریبا د ورځې مزو په کومه باندې سره کړل دا کندهار هم د ماشينانو باندې د منځ څخه مرزي دغه چې ارزه په بکرلي ساراو کې سره ترابل موږ د ماشينانو باندې دا چې په مزو باندې د پومبی په راستو پاکستان ته دا کفنه د جوړو د پاکستان باندې دا څه مشکلات کله کله راځي ولا سم موږ په واسطه هغه په سره وزن دي کارم سره دا وزن دی چې دیم پیسه راځندې په دې هغه سامان ورور سره پیسه پر خپل وخت شنه تاسو نه نو کې دا چې دا غاده پیسه کارخانه اوس کولی شي خپل دیوال د خپل کاروبار واري.
د کندهار د قانون او صنایعو ریاست مشر سید سرور امانی وای نور بازارونو ته د صنعتکارانو د نه لاسرسي لامل پاکستان د پومبې د فابریکلرونکو پیسې ځندوي. د پوینا د طالبانو حکومت د دې ستونزې د جره هواري اجمنه ورکړي
څو وخت چې د پومبا په میاشتو میاشتو پیسې وزندې ژسي نو خامخا د کارخانه د رکوټ سره مخامخ کیږي. تقریبا اوس د ارقامو د مخې زموږ تقریبا د 10 میلیونو په شاوخوا کې ډالر پر پاکستان ارخ باندې پاتې دي. لا تر اوسه انتقال سوي نه دي. پومبې سکتور په حساب فابریکه لرونکي چې څلیرویشت فابریکې کېږي دلته په کندهار کې هغوی ټول دا شکایت کوي که چیرې موږ ته پر وخت دا پیسې را ونه رسیږي موږ د رکود سره مخامخ کېږو.
د کندهار په صنعتي پارک کې له 200 زیات فابریکو فعالیت کاوه چې یو شمېر یې دا مهال د برېښنا د نشت، د خامو موادو د کمښت او د تولیداتو لپاره د بازار د نشتوالي له امله تړل سوي دي.
هر تصویر کې زر خبرې سته. د خپل سیمې غوره عکسونه او ویډیوي کلیپونه ازادي رادیو ته ولېږئ. د ایمیل آدرس مده ازادي ویب ات آر اف ای آر ال ټک ای او آر جی.
د غزنی د خوګیانوی ولسوالۍ د خاک شربت سیمې اوسیدونکو وایي وچکالۍ او د اوبو نشټوالی ژوند تریخ کړی دی. دا خلک وایي نه خپله د برمو وهلو توان لري او نه هم د حکومتونو او موسسو لخوا ورته د اوبو برابرولو هڅه شوې. دوی وایي ټول کښتونه او باغونه یې وچ شوي دي. که د اوبو بندوبست ورته ونه شي سیمه به پرېږدي او کډې به بار کړي. نور حال په دې ریپورت کې.
د غزنی ولایت له مرکز څخه په شاوخوا 6 کیلومتره واټن د خوګیانو ولسوالۍ خاک شربت کلی دا دغه کلی په یو څنډه کې د څښاک اوبو د پخوانی کاریز یو وړه چینه پر دغه چینه شزو ماشومانو ګڼه ګوڼه جوړه کړې تر څو د اوبو وار ورسي او یو دوه بوشکې اوبو ورڅخه یوسي. دا په داسې حال کې ده چې دغه کلی اوسیدونکي وایي د اوبو له سخت قلت سره مخ دي. دوی وایي د سرپسې وچکالیو او د اوبو د نشتوالي له امله یې اقتصادونه سخت خراب سوي دي. نه سوی کولی چې ځان ته د اوبو بندوبست وکړي. عبدالمحمد د همدغه خاک شربت کلی اوسیدونکی دی. نوموړی وایي د کلي ښځې او ماشومان یې ټوله ورځ په یوه بوشکه اوبو پسې وتلې وي.
ښځې د توان لکه ډوډۍ دیران یا د بل ځای په سب ولاړې همداسې ولا په سب کراچۍ ورته ولاړې آتی ښځې تر خوران د توان تر نیمو شپو تر تېره ماخوستنه اوبه سوار ورته راشي هر یوه په سب ورته ولاړې کالي پرې مینځي اوبه ډکوي هر یوه په خپل نوبت هستهغه اوبو ته دري څنګه وکړو څه چاره لرو چېرته ولاړ شو څه چاره لرو.
که څه هم چې د دغه کلی ټول اوسیدونکي په کرنه او مالدارۍ بوخت دي خو له دغه وړې چینې پرته نور یو څاڅکی اوبه هم نه لري چې د اوبو د نشتوالي له امله دلته د باغونو د ونو بڼې خزانې سوي تنې وچکۍ او پاڼې یې ژړې دي. د دغه سیمې اوسیدونکي وایي ټول کښتونه یې د اوبو د نشتوالي له امله یا وچ سوي او یا هم مخ په وچېدو دي. یو هم شیر احمد دی.
د نو شخ مدوینه ته باغونه ټول بلګونه نسته کې پنګرو په باغو کې بلګونه نسته ټول شای وښ کلاک دي خراب نه وبنه پیدا کې نور څنګه خو په سمار باغونه په زړه په وینم رسول او ټول وشتي خو دی وبنه خطر سی وبنه نسته اته مجبور باري وګه خاطر اته کار خاطر وب پیدا کوله خاطر دې نو شخ خو دا هیڅ شم نسته د شکر نسته وونه واسه نه موسل نسته بل می وو یا بشره
دا دغه سیمه اوسیدونکو وایي که حکومت او یا هم خیریه موسسې ورته د اوبو برابرولو بندوبست ونه کړي د کښتونو او باغونو ترڅنګ به څاروي او انسانان له تند خپل ژوند له لاسه ورکړي. نقیب الله معصوم د دغه کسانو له جملې څخه یو دی.
سل په سل کې زه دا ویلی سم دته که دغه سیو څو وخته دوام کې د وچکالي او امکانات نه برمې نه یا بندونه جوړ نسی د ساحه کې خو سل په سل کې دا یو کار کیږي سم حیوانات هم انسانان تلفسی لکمبتی دی و بوچه
دغه خلک وایي نه خپله د برمو وهلو توان لري او نه هم حکومتونو او موسسو د اوبو د برابرولو هڅه ورته کړې ده. دوی وایي کله موږ سره د طالبانو حکومت او نورې خیریه موسسې د اوبو په برخه کې مرسته ونه کړي کډي به بار او سیمه به پرېږدي. خو په غزنی کې د طالبانو حکومت سیمه ییز چارواکي وعده ورکوي چې دغه سیمې ته د اوبو برابرولو بندوبست وکړي. د کرنې ریاست سرپرست مولوي اکرام ازادي راډیو ته وویل
اسلامی امارات مشرتابه او خاص د اسلامی امارات زیرت وزارت خاصه هر ویلات ہدایت چې تاسو سروي وکړي بیا متضرر کسانو د سنه محکوه مشتراکی را معلومه کی نو اوس موږ درې ټمه ایحته مقرر کړی دي په مختلفو ساحو کې د خپل سروي کوي هغه د دکانانو باغونه هم ګوري هر قسم باغونه چې
د غزنی ولایت خوګیانو ولسوالۍ د همدغه خاک شربت کلی اوسیدونکو وایي د طالبانو حکومت تر څنګ د تیر جمهوري نظام چارواکو ته هم په ځلونو وړاندیزونه کړي چې د اوبو بندوبست ورته وکړي خو تر اوسه پورې ورسره سوې ژمنې نه دي عملي سوې. که دغه کورنۍ وایي چې په اوبو پسې به کډې بار کړي خو وایي نه یوازې دا چې د خاک شربت کلی بلکې د خوګیانو ولسوالۍ 80% خلک د اوبو له کمښت سره مخ دي.
آزادی رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
دوستانو تاسو زموږ غږ آزادی رادیو نه اورئ او تاسو زموږ مازیګرنی نیم ساعته خبری مجلې ته غوږی. د آزادی رادیو خبرونه د افغانستان په ګڼو ښارونو کې د اف ام په 0.15 اوریدل شو. همدارنګه په ټول افغانستان کې په منځنۍ صفه 2.89 په واضح او روښانه ډول اوریدل کیږي. مخکې له دې نه چې زما بل همکار سید سمیع عباس سټوډیو ته راشي او د آزادی رادیو وروستۍ خبري مجله درته وړاندې کړي، ستاسو له پیغامونو څو پیغامونه راخلو.
السلام علیکم. خو ستاسو ته په تماس کې ما د دې خوښ دي چې جنپان ریاست کې چې کومه په جنپان په مترنکیږي دلته نه کوي چې سہولت جوړ شي مشکل جادي لکه چې افغانستان انقلابونه ډېر ډېر شول چې څاد ګوتې چې په جنپان چې درې چې کومه اصلي وته چې دا د سیدې مانو مالا د پاسپورت ته ستوي هغه نه درته مترنکیږي یعنی نه برسمی که ادهو یا مخیز رسمی کومه یعنی مشکل جدید باید داغ حکومت جدید وجودی که چه خلقو تا مشکلات جد نسی.
بله سلام علیکم. حاجی نادر به هلمند ولایت خبر کوم. ورور داغ موسسات چیدی کولا پا پسا تخته دی پا داغ یو کال که مبخیر دی در سار خلقو سره که پیو کلی که چا سره کومه کلیو سیده کولا پا پسا تخته داغ موسسات تاسو ورور د طالبانو سر ورخلاصي سنو مې یو باسي سنو مې پنځوس نو مبل باسي دا غفلیاز د خدای نورې بند کې یو سړی ته مراستوي دا غزما پیغام دی و سلام به احترام
موږ د شمنځو په ولو سوال کې یو د ټلیفون خاډه نه په مرکز کې به خې دا چې ډیر د غوتم علاقه دي هیڅ هغه خبره نه در سره کړي یو سلام څنګه موږ درلو د هغه په جنګو کې خرابته یخي دغه څنګه نه لرو موږ زه خایته چې له وزارت سره یا له کوم شرکت سره چې دا خبره زموږ شریک کړي او دا زموږ د فندی د موبایل د غم وخوري راته اړین نه رباني کوم یې دا یو زموږ یو جدي غوښتنه ده چې موږ د ولسوالۍ د مرکز سم باندې ولسوالۍ د مرکز
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمه حال وایي د واتس اپ پر د شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راسته ولای شئ شمیره ده 00422111201 شمیره بیا تکراروم 00422111201